ستړي مشي د سجرډو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د افغان دولت د سولې د پلاوي له چمتووالي خبرو چې قطر ته تګ ته آماده شوی دی او هیله من دی چې په څو ورځو کې به د خبرو د پیلېدو په لاره کې پراته خنډونه هوار شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه په پروان کې د تیرې اونۍ د سیلونو د قربانیانو پلټنه لا هم روانه ده. اشرف غنی د فرانسې له جمهور رئیس سره پر افغان سوله خبرې وکړې او په پاکستان کې موسمي بارانونو او سیلونو په لسکونو کسان وژل دي. د خبرونو تفصیل پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغان دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وای چې په پروان کې د سیلونو له امله د شخورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم له خاورو او ویجاړو ودانیو د خلکو د جسدونو پر ایستلو لګیا دي. جیلانی ازادي راډیو ته وویل چې په کاپیسا میدان وردګ او نورو ولایتونو کې د پلټنې عملیات پای ته رسیدلي دي. غلام بهاودین جیلانی د سیلونو له امله د سر د اوښتو زیانونو په اړه وویل
دی
وی یو سره څلور پنځوس تنه شهیدان لرو خدا شمیر د بدلیدو په حال کې دی. دوه څلوېښت تنه ټپیان شوي دي. په کابل پروان کاپیسا پنجشیر او میدان وردګ کې د سیلونو له کبله خلکو ته د سر زیان اوښتی خو په نورو ولایتونو لکه بامیان نورستان لوګر پکتیا او خوست کې یوازې مالی تاوان رسولی دی. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې تر ماموریت ویلي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې له خلکو سره د مرستې لپاره مهم مواد رسولی دي. ناټو په خپل ویبپاڼه کې څرګندوي چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره په ګډه هڅې پیل کړي دي چې د سیلونو له کبله له ویجاړو شویو ودانیو خلک را وباسي او تخریب شوي سیمې پاکې کړي. ناټو وایي چې ځواکونو یې خلکو ته خواړه د څښاک اوبه د ځان پاکولو ځانګړي مواد او کمپلې ورکړي دي. د ناټو په راپور کې په ځانګړي ډول د چاریکارو یادونه شوې او ویل شوي چې د غوڅ ملاتړ ماموریت مشر جنرال سکاټ میلر هم د وضعیت د کتنې لپاره پروان ته تللی و. د فرانسې ولسمشر وای وخت را رسیدلی چې طالبان اوربند اعلان کړي او د سولې لپاره کړې شمنې عملي کړي. د افغانستان او فرانسې ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د ارګ د خبر پاڼې په حواله اشرف غنی او ایمانوئل مکرون په افغانستان کې د سولې پر بهیر او د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو د پاتې بندیانو د خوشی کېدو په اړه ژغېدلې دي. د هغوی د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په خبر پاڼه کې د ایمانوئل مکرون په وینا راغلي دي چې د افغانستان دولت د سولې د خبرو د پیل لپاره خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي او اوس د طالبانو وار دی چې د اوربند له اعلانولو سره سولې ته خپل تعهد پر ځای کړي. قطر په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو سره د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره مرسته وکړه. په اسلام آباد کې د قطر سفیر شیخ سعود بن عبدالرحمن آل ثانی پرون له افغان کډوالو سره روغتیایي مرستې پاکستاني لوري ته وسپارلې. دا خبر د پاکستان دولتي راډیو خپور کړی دی. دا نه دی ویل شوي چې د پاکستان په کومو سیمو کې میشتو افغانانو ته به دا مرستې ورسی شي. قطر تر دې وړاندې له افغانستان سره هم د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره مرستې کړې وې. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله پولیسکونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پاکستاني چارواکو پرون وویل چې د پنځمې پرله پسې ورځې په مخه د پاکستان په یو شمېر سیمو کې بارانونه وورېدل. یوه له هغو سیمو چې ډېره سپل شوې ده کراچۍ ده. په دې ښار کې خبریال محمد حنیف هغو سیمو ته اشاره وکړه چې ډېرې اغېزمنې شوي.
د ملیر سیمه چې کومه ده هغه زیاته متاثره ده. دغ رنګي د لیاري ندی خاصا چې کوم علاقې دي هغه سیمانی ټاون سینټرل چې کوم ضلعه ویل کېږي هغه او دغ رنګي ویسټ کوم دغه د ضلعه هغه په دې علاوه هغه کچا بادیانی کوم چې په هرې ضلع کې موجود دي.
و څلوېښتنه د کراچۍ په ښار کې او لږ تر لږه شپاړس تنه په خیبر پښتونخوا کې د دې ورښتونو قربانیان دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په بیلاروس کې پر شل لوړ رتبه چارواکو چې په وروستیو ټاکنو کې د درغلي تور ورباندې لګېدلی بندیزونه ولګول. په دې کسانو کې هغه چارواکي هم شامل دي چې د مظاهره چانو په ځپلو کې په لاس لودو تورن دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برلین کې غونډه وکړه. هغوی دا امکان هم نه دی رد کړی چې که په بیلاروس کې پر بشري حقونو روان تیری ونه درېږي شي د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا نوم به هم د بندیزونو په لیست کې داخل شي. له بل پلوه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پرون وړاندیز وکړ چې د لوکاشنکا د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ د جوړجاړي لپاره منځګړیتوب ته چمتو دی. او روسي خبر دا چې په بیلاروس کې نږدې 500 خبریالان نیول شوي دي. په هغوی کې شپږ د آزاد اروپا او ازادي راډیو د بیلاروس د برخې کار کوونکي دي. د بیلاروس حکومت پر هغو خبریالانو د کار کړې تنګه کړې ده چې د لوکاشنکا د واکمنۍ پر ضد د روانو مظاهرو له بهیره خبرونه او راپورونه خپروي. په بیلاروس کې د اګست په 9 د جمهوري ریاست انتخابات وشول او ناس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د بلې څلور کلنې دورې ګټونکی اعلان شو. له هغه رئیس خلک په ټاکنو کې د درغلۍ پر ضد مظاهره کوي. د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د اګست په 28 تر 260 زیات مظاهره چان هم نیول شوي دي. په بیلاروس کې د ژورنالیستانو ټولنې ویلي چې ډېر خبریالان چې نیول شوي وو پولیسو یې اسناد کتلي او بیرته یې خوشي کړي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو خبریالان هم تر لنډې مودې توقیف وروسته خوشي شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2/5 په ټول افغانستان کې اوري. له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره افغان پلاوی هیله مند دی چې په لنډو ورځو کې به د سولې خبرې پیل شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. سبا د عاشورا لسمه او افغان حکومت په لسګونو تکې خانو ته وسلې ورکړي دي چې د دې ورځې امنیت وساتي. په خوست کې یو شمېر کارګر افغانان د کورونا له امله ایسار شوي.
نن په سلګونو مسافر د کویټ، د سعودي، د قطر د افات دي.
د روزګان چنار ټول وسلې لري طالبانو باندې کړی او خلک د خوراکي موادو له کمبود سره مخامخ دي.
د اختر اخواته لا مج یو ډبه غوړي په 300 روپۍ ودا چې نکي درې لټره.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
کورو کې معمولا مونږ چې ګورو روښتونونو ته ماشومان راځي، مثلا وایي دا ماشوم وسوځیده، یا خویندې چې مثلا پاشپاخانه کې کار کوي چې لاسې په چاړه پرې کړه.
د کور کلی په پروګرام کې دا مسله څېړل شوې چې څنګه یې کورنۍ غم خوړلی شي. د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو پاتې بندیان شایي په دې اونۍ کې خوشي شي. دا خبره د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوي غړي عطاالله الدین ازادي راډیو ته وکړه. د عطاالله الدین په وینا د طالبانو د زندانیانو خوشي کېدل به د سولې د خبرو پیل ته روسي خنډ لري کړي. تفصیل د فرشتي جلازوی په راپور کې.
له طالبانو سره پر سولې د مذاکرې لپاره د حکومت د یو شت کسیز پلاوي غړی عطاالله الدین وایي امید لري چې په دې اونۍ کې به له دواړو خواوو سره پاتې بندیان خلاص شي او مخامخ خبرې به پیل شي. عطاالله الدین له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
امیدواري امی بندیان او زندانیا خلاص شوه. دا دغه ما امیدوار یم چې د اخري هفته
امید شته چې په دې اونۍ کې به خوشی شي. مونږ امید لرو چې د دې اونۍ په پای یا د بل اونۍ په پایل کې په ان شاء الله خبرې پیل شي.
په افغانستان کې د ملي پخلاینې د عالی شورا مشر عبدالله د پنځشنبه پر ورځ ویلي وو چې د سولې خبرې په سپتمبر کې، یعنی په دې اونۍ کې پیل کېږي، خو وروسته د طالبانو سیاسي دفتر دا خبر رد کړ. د طالبانو دفتر د خپل ټولو بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار کوي. د هغوی 360 تنه لا هم له حکومت سره بندیان دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي چې حکومت دا کار د سولې د خبرو د ځنډولو لپاره کوي او د دوی بندیان نه خوشي کوي. خو د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوی غړي عطاالله الدین بیګ ازادي راډیو ته وویل چې شاید طالبان دا پلمه کوي او دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر هغوی فشار راولي چې خبرې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د پنځشنبه پر ورځ په امریکا کې د سولې له انسټیټیوټ سره په خبرو کې ویلي و چې د حکومت یو شمیر نړیوال ناتړ کوونکي چې د سولې بیا او اهمیت ورته معلوم دی د هغوی د خوشی کېدو په اړه اندېښنه لري.
د افغان دولت د سولې د پلاوي د غړي عطاالله الدین څرګندونې په راپور کې واورېدې چې وی ویل د سولې د خبرو په وړاندې پاتې خنډونه به روانه اونۍ لري شي او خبرې به پیل شي. پرون د دې پلاوي بل غړي حفیظ منصور ازادي راډیو ته وویل چې په څو ورځو کې به قطر ته سفر وکړي. طالبان ټینګار کوي چې په قطر کې د فبروري په 9 له امریکایي پلاوي سره د سولې د تړون له مخې باید د دوی له سپارلې لست سره سم 15,000 زندانیان آزاد شي چې تر هغه وروسته به بین الافغاني خبرو ته چمتو شي. د افغانستان حکومت ویلی دی چې د طالبانو د لست 320 تنه لا هم زنداني دي چې هغوی به هغه وخت خوشي شي چې طالبان ورسره افغان زنداني سرتیري آزاد کړي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار طاهر ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې هیلې پیدا شوې دي چې دا سرتیري به هم ژر خوشي شي.
طالبان لوري هم رسمي هیئت اعلان شو د دې لپاره چې د مذاکراتو لړۍ مخته یوسي. د دې تر څنګ د زندانیانو مسله چې یوه له مشکلو مسایلو څخه وه هغه د هغوی ازادول ادامه پیدا کوي. په دې برخه کې یو معنی چې جات شوی وه هغه د هغه افغان سرتیرو د ازادېدو مسله وه چې د طالبانو سره په قید کې وو. د طالبانو ځینو سرچینو او غړو دا خبره رسنیو سره هم کړی ده چې نږدې یعنی ورځ نیمه کې هغوی هم هغه زندانیان آزادوي. که دغه معنی له مخې لرې شي زه فکر کوم چې بیا کوم داسې عمده مشکل نشته چې هغه د مذاکراتو مخکې خنډ پاتې شي.
د افغان سولې په اړه واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې یوه مقاله خپره کړې ده. وړاندې په خپرونه کې نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې به یې واوري. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 0.5 نیول شي. افغان حکومت سږ کال بیا هم په کابل کې څه باندې 100 تکیخانو او جماعتونو ته وسلې ورکړي څو ولسي خلک د عاشورا د مراسمو پر مهال امنیت ساتلو کې مرسته وکړي. په تیرو کلونو کې د عاشورا مراسم پرله پسې د داعش ته وسلوالې ډلې د بریدونو هدف ګرځېدلې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي کابل او ولایتونو کې ټولو امنیتي بنسټونو ته لارښوونې شوې دي چې د عاشورا د مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. د عاشورا ورځ سبا ده. تفصیل له کابل د ناجي صاحبۍ په راپور کې.
په تیرو کلونو کې د عاشورا مراسمو په ګډون کوونکو تر خونړیو بریدونو وروسته سږکال یو شمېر د غوویر کوونکو ته وسلې ورکړل شوې تر څو په خپله د خپل امنیت ساتلو لپاره لاس په کار شي. دا ولسي وګړي وایي د امنیتي ځواکونو تر څنګ د امنیت په ټینګښت کې مرسته کوي. د کابل د نورو برخو تر څنګ د دغه ښار په لویدیځ کې هم د عاشورا ویر کوونکو لپاره ځانګړي ځایونه جوړ شوي او ویر کوونکي د مراسمو لمانځلو تر څنګ د امنیت ټینګښت لپاره ګمارل شوې دي. د دې سیمې یو اوسیدونکی علي حسین ازادي راډیو ته وویل
موږ د شپې لخوا هم دلته په سړکونو د امنیت ساتلو مسؤلیت د تلاشۍ لپاره مو چیک پوینټونه جوړ کړي. څو مشکوک کسان وپلټو. موږ خپل مراسمو لمانځو او د دې مراسمو امنیت هم نیسو.
یو بل ځوان روح الله احمدي وایي حکومت ورته د محرم تر 13 نیټې پورې د وسلې لرلو جواز ورکړی.
مشت محرم تر 13 پوری د اصله د لرلو اجازه لرو. مشت د وسلی کارت هم راکړل شوی. مشت خپل خپل امنیت نیسو. دا چې د محرم تر 13 نیټه هم مشت اصله راکړي خوشاله یو. تو خپل مراسم تر سره کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ټولو امنیتي بنسټونو ته لارښوونه کړې ترڅو د عاشورا د مراسمو امنیت ونیسي. د دغه وزارت ویان طارق قاریان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو کلونو د تګلارې په اساس د اهل تشیع اړوند 100 جماعتونو ته وسلې ورکړي څو د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
سږ کال چاته وسلې نه دي ویشل شوي، بلکې د تیرو کلونو د میکانیزم پر اساس چې د جماعتونو د امنیت د ټینګښت لپاره جوړ شوی و 100 جماعتونو ته وسلې ورکول شوي. یعنې له دې ډلې په یو جماعت درې یا 4 میله وسلې ویشل شوي تر څو د پولیسو تر څنګ د جماعتونو د امنیت په ساتلو کې همکاري وکړي.
یک شنبه د محرم لسمه ده. په افغانستان کې شیعه او سنی مسلمانان دواړه د دې ورځې د یادولو لپاره یو بل په کم توپیر ځانګړي مراسم پر ځای کوي. تر دې مخکې کلونو کې د عاشورا په ورځ په کابل کې د شیعه مسلمانانو پر یو شمېر مذهبي ځایونو او غونډو خونړي بریدونه شوي دي، خو څه کال چارواکي ډاډ ورکوي چې د دغو مراسمو لپاره یې کلک امنیتي تدابیر نیولي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنز د ګډ حکومت د جوړېدو په اړه د سیاسي هوکړې له لاسلیک لسلو ډېرې ورځې تیرې شي، خو دا هوکړه لا هم بشپړه نه ده عملي شوې. د دې هوکړې اساسي ټکي د ملي مصالح عالي شورا رامنځته کول، د ښاغلي عبدالله ټیم ته په کابینه کې 50% ونډه ورکول، او عبدالرشید دوستم ته د مارشالي د اعزازي رتبې ورکړه شامل وه. خو لا هم د مصالح عالي شورا تشکیل نه دی بشپړ شوی. د ښاغلي عبدالله لخوا د وزیرانو د معرفي پروسه ځنډېدلې. عبدالرشید دوستم که څه هم د مارشالي رتبه واخیسته، خو لا هم د ملي امنیت شورا په هیڅ غونډه کې نه دی لیدل شوی. ناجي صاحبی د دې هوکړې د عملي کېدو او سل ورځني بهیر ته په دې راپور کې کتنه کړې ده.
د روان کال د غویی په 28مه نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د ګډ حکومت د جوړېدو په اړه هوکړه لاسلیک شوه. د دې هوکړې له مخې ښاغلی عبدالله د مصالحې عالي شورا رئیس شو. د هغه سیاسي ملاتړو ته په کابینه کې نیمایي ونډه ورکړل شوه او عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوه. په هوکړه کې همداراز راغلی چې د ولایتونو والیان به هم د دواړو خواو لخوا د یوې منل شوې قاعدې له مخې معرفي کیږي. مګر داسې مهال چې د دې هوکړې له لاسلیک لسلو ډېرې ورځې تیریږي، خو لا هم د توافق په بشپړ ډول نه دی عملي شوی. د ملي مصالحې عالي شورا هم مني چې د هوکړې ځینې برخې لا نه دي عملي شوي. د دې شورا ویان فریدون خوزون:
اما ځینې مسایل نور پاتې دي چې شورا عالي دولت ده، اصلاحات انتخابات یا نور مسائل در روز هم پاتی ملی مصالحه عالی شورا در رهبری غلی او در غور فهرست آماده ده. هم دارنگا در بولی بچارو که دولت وزیر او در کابینه نور غلی چه تمل رو در جر اعلان شی او در مسئله نور حل شی.
ولسمشری مانی بیا په دې اړه خبرو کولو ته نه حاضرېږي، خو له دې وړاندې ویلي چې د هوکړې عملي کېدو ته ژمن دي. له ولسمشر غنی سره د ښاغلي عبدالله د توافق پر بنسټ دې ټیم ته د سولې په چارو کې د دولت وزارت سربیره 11 وزارتونه رسیدلي دي: کورنیو چارو وزارت، لوړو زده کړو، اقتصاد، کرنې او مالدارۍ، کډوالو او بیرته راستنیدونکو قومونو او قبایلو، صنعت او سوداګرۍ، کار او ټولنیزو چارو، ترانسپورت، عدلیه او اوبو او برېښنا وزارتونه دي چې عبدالله عبدالله ته د ورکړې توافق شوی. خو له دې یوازې کورنیو چارو وزارت ته نوماند وزیر معرفي شوی. ولسمشر غنی بیا د بهرنیو چارو، ملي دفاع، قانونو او پټرولیم، ښځو چارو، اطلاعات او فرهنګ، د عامې روغتیا، کلیو پراختیا، پوهنې، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، حج او اوقافو او ښار جوړولو وزارتونو ته نوماند وزیران او تر خوا یې د ملي امنیت ریاست او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته رئیسان معرفي کړي دي. د توافق یوه برخه د ولایتونو لپاره والیانو معرفي ده. حکومت تر اوسه ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، روزګان، خوست، کندوز، بغلان، پروان، پکتیا او سمنګان ته نوي والیان معرفي کړي دي، خو ښاغلی عبدالله عبدالله ته نږدې یوه سرچینه وایي د ځینو ولایتونو لپاره د والیانو په معرفي کې له دوی سره مشوره شوې ده او یو شمېر ولایتونو ته به د دوی لخوا معرفي شوي کسان لیږل کېږي. خو د دې هوکړې د عملي کېدو په وړاندې کوم خنډونه شته؟ د سیاسي چارو شنونکی محب شریف وایي د دواړو لورو ترمنځ ټیمي ګټو ته لومړیتوب د دې سبب شوی چې عملي چارې وځنډېږي.
دواړه طرفونه تر خپل آخري د بندګۍ وس او توانه پورې کوشش کوي چې د خپل طرف منافع خوندي کړي. دواړه طرفونه د افغانستان ملي منافعو ته نه ژمن دي، نه په دې ارتباط باندې ملت ته ازموینه ورکړې او نه په دې ارتباط باندې کوم عملي مثال ملت ته وړاندې کړی.
د 1973 لمریز کال د ولسمشرۍ ټاکنو له جنجالي کېدو وروسته، تر دې چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ولسمشر غنی د ګټونکي په توګه اعلان کړ، ښاغلی عبدالله یې پایله ونه منله او د ټول شموله حکومت د جوړېدو اعلان یې وکړ. خو بالاخره په کور دننه د منځګړیتوب او د بهرنیو د فشار په پایله کې ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله د سیاسي هوکړې په نوم تړون وکړ او بحران ته یې د پای ټکی کېښود.
افغان سوله او سیلاب هغه دوه مسایل دي چې نړیوالو چاپي خپرونو لیکنې پرې کړې دي. دغو خپرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د هیلو په اړه لیکنه خپره کړې. د دې لیکنې په پیل کې د افغانستان د پخلاینې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر هغو څرګندونو ته اشاره شوې چې د پنجشنبې په ورځ یې وکړې او ویل شایي راتلونکې اونۍ د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د افغانستان د سولې خبرې شاوخوا شپږ میاشتې ځنډیدلې دي. د امریکا او طالبانو د قطر د موافقې پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه یې وکړه ټاکل شوې وه چې دا خبرې د مارچ په 10 وشي، خو په بېلابېلو دلایلو په تېره بیا د بندیانو د خلاصون پر سر د اختلافاتو له کبله دواړه خواوې د خبرو میز ته نه دي کښېنستي. د قطر د موافقې پر اساس امریکا تر جولای مخکې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته راکم کړ، خو د سولې لور ته بل ګام نه دی اخیستل شوی. طالبانو تازه خپل مرکچی پلاوی بشپړ کړ او د غړیو نمونه اعلان کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د امریکا د سولې له انسټیټیوټ سره په یو آنلاین یا مجازي کنفرانس کې وویل تر بل هر وخت د سولې خبرې نږدې شوې دي. تر دې وړاندې تمه کېده چې د اګست په 6 د سولې خبرې وشي. واشنگتن ټایمز لیکلي اټکل کیږي چې د افغانانو ترمنځ په خبرو کې د اوربند د اقلیتونو او ښځو د حقونو د اساسي قانون د تعدیل د لسګونو زره وسلوالو طالبانو او همدارس د جګړه مارو د ملیشه ځواکونو د برخلیک په اړه د بحث په شمول له جګړې وروسته افغانستان ته پلان جوړ شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د امریکایي ورځپاڼې د ګڼو ورانو شویو کورونو په روغتون کې د بستر لویانو او ماشومانو او په خټو کې د هغو لالهاند انسانانو عکسونه خپاره کړي چې د افغانستان په وروستیو سیلونو کې د خپلو عزیزانو په مړژوندي پسې ګرځي. ورځپاڼې د چاریکار د یوه اوسیدونکي حمید آقا کیسه خپره کړې چې د کورنۍ 14 غړي یې سیل وژلي یا تری تم کړي دي. حمید آقا د سیل د شپې کیسه کړې او ویلي دي چې تر دې پخوا یې هیڅکله داسې تیز باران نه و لیدلی. نیویارک ټایمز همداراز لیکلي چې له پیښې وروسته ولسمشر غني د دفاع او روغتیا وزیران پروان ته ولېږل او امنیتي ځواکونو ته یې امر وکړ چې له سیل ځپلو سره مرسته وکړي. طالبانو هم د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې له سیل ځپلو سره به د دوی کسان مرسته وکړي، خو په داسې حال کې چې لا په سیل کې د بې درکه شویو کسانو د موندلو او ژغورلو هڅې روانې وي. طالبانو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل.
په خوست کې د ګرځندوی او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي سلګونه هغه خوستي مسافر چې له عربي هیوادونو کورونو ته په رخصتۍ راغلي د رخصتۍ وختونه یې پوره شوي، خو اړوند هیوادونه د کورونا ویروس د ګواښ له کبله د بیرته ورتګ اجازه نه ورکوي. دوی له افغان حکومت او په مرکز کابل کې له لویو سیاحتي او ګرځندوی شرکتونو غواړي چې د مسافرو د ستونزې د عربي هیوادونو له سفارتونو سره شریکې کړي. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
خوست په عربي هیوادونو کې زرګونه مسافر لري چې ډیری هلته د لاس کار او مزدوري کوي. په خوست کې د توریستي او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي عربي هیوادونو ته په بیرته تګ کې ستونزو یو زیات شمیر خوستواري کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخې کړي، ځکه د دوی ټوله ګټه وټه او کاروبار په عربي هیوادونو کې دی. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د سیاحتي شرکتونو او د ټکټونو د نمایندګۍ مسؤلینو د یوې ګډې اتحادیې په پرانیسته کې ازادي راډیو ته وکړې. ګلاب ظاهرزی چې په خوست کې د یو سیاحتي شرکت مشر دی وویل
نن په سلګونو مسافر د کویټ د سعودي د قطر د افات د مونږ غواړو چې د سفارتونو سره تماس ونیسو چې ورته ووایو چې کله چې دوبۍ په کوم شکل مسافر هیواد ته پریښی دي هم په دې شکل تاسو وکړئ چې د موږ مسافر افغان مسافر خپل هیوادونه ته درولېږي.
یونس چې د اتحادیې نوی مشر ټاکل شوی وایي دا چې خوست ډیر مسافر لري نو اولینه هڅه به یې دا وي چې حکومت سره د الوتکو د ټکټونو د بیو د راټیټولو پر ستونزو وغږیږي.
موږ کړای شو چې مثلا د ټکټ په سیستم کې چې خوست زیات مسافرین لري خارج مملکتو ته، نو د اریانا همداشان پلای دوبۍ او نور شرکتونو سره په مرکز کې وغږیږو چې د ټکټ قیمت زیات لوړ شوی دی او هغه قیمتونه یې راټیټ شي او نورمال حالت ترش.
د سیاحتي شرکتونو د ویګل اتحادیې د اړتیا په باب د مامور راجی په نوم د ټکټونو د وی نمایندګۍ مشر وایي
دغه دا ستونزه به چې مقصد د چا سره بلنجار وغلا ویزه د ټکټ نو اتحادیا چې نوې دا مصالحې د څوک اوري بل څوک په پیږي نه دغه پروازو کې مشکل به بل څه کې وي دغه ته به اشاره کوي هغه به غوښتنه کوي
بل لوري ته د خوز چارواکي وایي چې د مسافرو د بیرته ورتګ ستونزه به د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړي د خوز د والي ویان طالب منګل وویل
موږ په ولایتي کچه باندې هڅه وکړو تر څو د بهرنیو چارو وزارت سره د هغو کسانو چې دوی په بهر ته غواړي تګ وکړي او یو شمېر محدودیتونو سره مخامخ دي شریک کړو تر څو د همدې وزارت د لارې له اړوندو ودونو سره د دوی موضوعات شریک شي
که څه هم مسؤولو حکومتي ادارو تر اوسه په عربي هیوادونو کې د خوستیو مسافرو کره شمېره نه ده معلومه کړې خو د دې ولایت د ډېریو کورنیو له یو کس نیولې تر پنځو کسانو پورې په عربي هیوادونو کې کار او مزدوري کوي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
په بوسنیا کې د کورونا وایروس خبرېدو تربیر لاندې شونځي پرانستل کیږي د بالکان د حوزې د دې نسبتا قریب هیواد په شونځیو کې د زده کوونکو لپاره باید ځانګړي امکانات برابر شي څو د کورونا وایروس له شره وساتل شي د دې لپاره پریکړه شوې چې درسونه به آنلاین او حضوري وي دا پریکړه د یو شمېر ښوونکو لپاره عجیبه ده نور جزئیات د فرشتې جلال زی پورا پور کې
په بوسنیا کې چارواکي وایي چې د دې زمانات هیڅوک نسی کولای چې ښوونکي او زده کوونکي به ټولګیو ته د تګ په وخت کې د کورونا ویروس له خطر سره زیات نه وي مخامخ یا به څوک ناخته کیږي په عین وخت کې یو شمېر ښوونکي وایي چې دوی ته آنلاین یا د انټرنیټ له لارې درس ورکول نه وي او عجیبه مسله ده د بوسنیا پلازمینه سرایو کې د یو ابتدایي ښوونځي سرښوونکی نمیر ابراهیموویچ وایي
باور وکړئ چې موږ تیار یو خو که عمومي خبر وکړم موږ د دې ډول تعلیم ورکولو په مفهوم ښه نه پوهیږو دا ډول تدریس چې یوه برخه په صنف کې او بله د انټرنیټ له لارې وي
دا چې په ټولګیو کې د زده کوونکو او ښوونکو حضور هغوی په کرونا ویروس د اخته کېدو له خطر سره مخامخ کوي د نوي تعلیمي کال پر پیل څه ډول اغیز لري د بوسنیا د پوهنې وزارت یوې چارواکي انیس کرویچ ویلي چې دوی ویره لري او په دې پوهیږي چې د دې زمانت نسی کېدلی چې ښوونکي او زده کوونکي به په دې ویروس نه اخته کېږي خدا وایي چې ټول هغه شرایط باید عملی سي چې د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ضروری دي یوازې دا لاره کولای سي چې ښوونکي او زده کوونکي په ټولګیو کې تر یوې اندازې خوندي وساتي ډاکټران مکرر خلکو ته وایي چې له کورونا ویروس د ځان د ساتلو لپاره لاسونه بیا بیا په صابون او پاکو اوبو پریمینځي له نورو خلکو واټن وساتي او داسې ځایونو ته له تګه ډډه وکړي چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه وي
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي د ملي دسترخوان پروګرام چې پر اساس یې له 4.5 میلیونه اړو کورنیو سره مرسته کیږي د پنځشنبې په ورځ لاسلیک شو د دې پروګرام پر اساس چې نړیوال بانک یې تمویلوي له اړو کسانو سره په څه ډول او څومره مرسته کیږي په دې موضوع نن د ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې بحث لرو د خبرونه د ماسپښین 2 بجې خبري شي تاسو کولی شئ چې د سکایپ لارې په دې کې برخه واخلئ هم در تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او د خبرونه لمیل منو پوښتنه وکړئ
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي
ګران هلمندیار پر استولې سمس کې لیکي موږ لټولو افغان امنیتي سرتیرو څخه هیله کوو چې سبا یکشنبې د شورا د ورځې لاره تک سره سم ډیر دقت وکړي چې کوم امنیتي سونځه راپېښ نه شي تازه خان سمسور لننګرهار لیکي لنوي والی څخه غواړو چې بیروزګاری ختم کړي او ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي عبد الله بارکزای له کندهار لیکي ولسمشر اشرف غني د بندیانو د خوشکېدو پریکړه ولسته پرې شو ده ولس موافقه وکړه اوس ولې دا بندیان ځنډی شي عبدالرحمن له کابل لیکي طالبان ولې د حکومت پوزیان نه خوشکېږي حکومت باید د دوی زندانیان او دوی د حکومت زندانیان لبنده آزاد کړي. یو شمېر نورو اوریدونکو چې ځینو یې نمونه نه دي لیکلي د سیلونو مسلې ته اشاره کړې ده. یو لیکلي دي چې په پروان کې سیلونو خلکو ته ډېر زیان اړولی دی. یو بل اوریدونکو چې دا هم خپل نوم نه دی لیکلی لیکلي دي چې په لوګر کې باید له سیلاب ځپلو سره مرستې وشي. اته بجې او دېرش دقیقې شپې لنډ خبرونه. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وایي چې په پروان کې د سیلونو له امله د ژغورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم د خاورو او ویجاړو ودانیو د خلکو د جسدونو پر ایستلو لګیا دي. د ده په وینا 145 تنه په افغانستان کې سیلونو شهیدان کړي دي، خو دا شمېر د بدلېدو په حال کې دی. بل لور ته په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ماتړ ماموریت ویلي دي چې له سیلاب ځپلو سره یې مرستې کړي دي. د فرانسې ولسمشر وای وخت را رسیدل چې طالبان د اوربند اعلان وکړي او د سولې لپاره کړي ژمنې عملي کړي. د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی سره پرون په ټلیفون خبرې وکړې. قطر په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو سره د کورونا وایروس پر ضد مبارزې لپاره مرسته کړې ده. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د روزګان د چنارتو ولسوالۍ لارې طالبانو تړلې دي. د ولسوالۍ خلک وایي چې له لوږې سره مخامخ شوي دي او شاوخوا 13 کسانو د لوږې او ناروغیو له امله ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې اړه نور حال لترین کوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
سکم درې میاشتې کېږي چې وسلوالو طالبانو د ارزګان مرکز ترینکوټ او چنارتو ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لاره د خلکو پر مخ تړلې او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه پرېږدي. تازه لسیمې راپورونه وایي چې خلک د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي او تر دې دمه د لوږې او بېلابېلو ناروغیو له امله د یو شمېر کسانو د مړینې راپورونه او خبرونه هم خپاره سوي دي. شاه محمد او کریم الله د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دوی یوه شپه ورځ زپلې په غرونو کې مزل کړي او د طالبانو له سترګو پناه تر ترینکوټ ښار را رسېدلي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د لارې په تړل کېدو سره په ولسوالۍ کې خوراکي او غیر خوراکي توکي خلاص شوي او خلک آن د شنو وښو خوړو ته اړ شوي.
هلته خلک د لوږې سره ډېر مخکې دوني سره د مریضان دي. اکثره دغه داسې سوي دي چې را اوښتل پر غرو باندې لارې خو بندې دي. یو وخت داسې ان لا پېښه سوله چې یو عجزه باندې په یو کور کې مین دغه پټاسو بخار پټاسو د بخار د عجزې خوش کړې وې. دا داسې په پټو کې خلکو راخیستې وې لا بېرته وګرځول هغه خپل ژوند له لاسه ورکړ او دا دغه د پر کښنی باندې عملدار شي دغه باندې پر کښنی باندې مرسته ولې یاره تقریبا دغه ول ساتل سپس ژوند لاس ور کړی. په دغه باندې زنانه او مردانه د لوږ سره ډیر مخامخ دي. دغه سره
زموږ پر ولسوالۍ باندې طالبانو وسلوالو طالبانو لار تړلې ده. موږ سره دونه ظلم کېږي چې زموږ کښنیان موږ ماشومان موږ عجزې د لوږې د لاسه ژوند ور کړی دی. زموږ ولس دا موږ داسې نه په تکلیف یو چې د اختر اخواته لا موږ یو ډبه غوړي په 300 روپۍ ودا کښنه کوي درې لټره دولت سره چې موږ ته یا موږ راوباسي یا موږ ته د لارې لکه.
د چنارتو ولسوالۍ دغه خلک وایي وسلوالو طالبانو ور باندې ځکه لاره تړلې چې د دوی په وینا د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې ولې ژوند کوي. دی وایي وسلوالو طالبانو ورته ګواښ کړی چې تر هغو به لاره خلاصه نه کړي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته نوي ورکړه سوي. د چنارتو ولسوالۍ ولسوال فیض محمد انیفي هم په ولسوالۍ کې د درملو او خوراکي توکو د نشټوالي له امله د خلکو او ښځو مړه کېده تاییدوي، خو وایي کرشمیر په لاس کې نه لري.
مشکلات
ولسوال وای وسلوال طالبان تل ملکی خلق د سپار پتوګه کاروي او په دې سره غواړي چې افغان سرتیری تر خپل تاثیر لاندې راولي او ولسوالۍ ته سکوت ورکړي، خو وایي هیڅکله به په دې پلان کې بریالی نسي. نوموړي وایي که مرکزي اداره د چنارتو ولسوالۍ اوسېدونکو ژوند ته پام ونه کړي، نو ویره سته چې یو انساني ناورین به رامنځته سي. وسلوال طالبان هم د دغې لارې تړل کېده تاییدوي. کار یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته په یواستولي پیغام کې ویلي دي چې یا د لارې د ځینو مسایلو له امله تړلې، او ویلي دي چې یا د لاره به د تل لپاره تړلې وي، خو نوموړي لاملونه نه دي په ګوته کړي چې ولې یا د لاره تړلې ده. د بشري حقونو د څار ډله بیا د وسلوالو طالبانو دا کار د جګړې د قوانینو او د بشري حقونو خلاف بولي. په اروزګان ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مشر عبدالاحد بایی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ملکي خلک دي د سفر په توګه نه کاروي. د اروزګان د ولایتي ادارې مسؤلین بیا وایي چې د یادې لارې د خلاصون لپاره د پیل څخه تر دا مهاله د قومي مشرانو پر مټ هڅې پیل کړي، خو وایي کومه پایله یې نه ده ورکړې. د دغه ولایت د والي ویان د زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل: راپورونه راغلي
دي چې بعضې کسان د مرضۍ له امله وجود شوي دي یا شهیدان شوي دي. نو من فقط وتوانېدلی وو چې شپږ تنه مواد خوراکي توکي د هوا د لارې د جارې ولسوالۍ ولسونو لپاره انتقال کړو. نو پلان کې نور هم لرو انشاءالله، او کوښښ مو دا دی چې وسوال مخالفینو سره په یو د قومي مخورو سپین ږیرو د لارې وتوانېږو چې تر څو
د چنارتو ولسوالۍ ترڅنګ د اروزګان د ټولو ولسوالۍ لارې له تیرو څلورو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ تړلي، او افغان پوځیان اکمالات د هوا له لارې ورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د چنارتو ولسوالۍ ترڅنګ اوس د اروزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره هم د ملکي خلکو پر مخ تړلې ده.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا خبرونه وړاندې کړو، د کور کلی په پروګرام کې په کورونو کې د یو شمېر روغتیایي وسایلو د موجودیت د اهمیت په اړه اوریدلای شي.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا تاسو په کور کې د بیړنیو مرستو بستې لرئ؟ د بیړنیو مرستو بستو موجودیت په کورنیو کې څومره اړین دی، او د بیړنیو مرستو د بستو څخه باید څنګه استفاده وشي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو چې د راپور تر څنګ له یو جرا سره مرکه هم لرو. د خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پایل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوو. لومړنۍ اولیه کمکونه هغه څه دي چې باید هر کورنۍ او هر فرد ورسره بلدیت ولري، ځکه دا طبیعي خبره ده چې په کورنیو کې ځینې وړې یا غټې پیښې کېږي، لکه په چاړه لاس پرې کېدل یا ماشوم غورځېدل او داسې نور. نو باید د لومړنیو مرستو یا اولیه کمکونو بستې په کور کې موجودې وي، تر څو کورنۍ وکولی شي د ټپي شوي کس سره هغه لومړنۍ مرستې ترسره کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود نوري په دې اړه وایي:
زه په کور کې اولیه کمکونو وسایل لرم، همیشه چې کله ماشومان یا لویان څوک ژوبلېږي هغې نه استفاده کوم، ځکه خپله په کور کې اوسېږم. زه خپله دغه نه استفاده کوم، لکه پایوډین دی، پنس ده، لوګو پلاستر ده، بنداژ ده، دا شیونه هر کور لپاره ضرور ده او موږ یې هم لرو، ځکه که د شپې خدای مه کړه یو عاجل پیښه کېږي، تر څو چې ډاکټر ته رسېږي موږ د هغې مراقبت کوو، خپله اولیه کمکونو استفاده کوو چې هغه وینه ودرېږي او وینه ډېر ضایع نه شي. چې زه نه اوسېږم په کور کې، د ماشومانو مور ده، هغوی ترې نه استفاده کولی شي، ځکه دا دومره مشکل کار ده او هر کور لپاره ډېر ضرور ده. کم کور کې چې ماشومان وي هغه ته ډېر اشد ضرورت ده، ځکه ماشوم غورځي، سر یې په دیوال لګېږي یا په چاړه باندې ځان ژوبلی، نو دا ډېر اړینه موضوع ده.
اولیه مرستې هم په حالاتو پورې تړلې دي چې په کوم حالات کې څه باید وشي. د بېلګې په توګه کله ماشوم په چای سوځي یا په کور کې د کورنۍ د یو غړي فشار جګېږي، دا هغه څه دي چې باید ناروغ ته په کتو ورسره سمدستي لومړنۍ مرستې وشي. خوشته داسې کسان چې بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او دا بستې په کورونو کې نه ساتي. د کابل ولایت اوسیدونکی حاجی ګلا جان وای:
زمونږ په کورو کلي کې ساحتونو اطراف ده، موږ کومک اولیه نه لرو، او کله چې ماشوم یا څوک زخمی سي هغه بس یا واسلین یا ورته ایرپ باندې واچو یا نسوار هغه وتړو، او زر بس تر څو چې شبخانی ته ځو بیا هغه خلاصوي بېرته بیا پاسمانوي. خو زمونږ په ساحه کې دا شیان موجود نه دي چې دلته یا پاسمان وي یا دوا وي یا ډاکټر وي یا شي وي.
د زابل ولایت اوسیدونکو حمیرا وایي: ډېر وخت داسې هم شوي چې په یو کور کې ډېره وړه پیښه په یوې غمیزې بدله شوي. د بېلګې په ډول په کور کې ماشوم غورځي او سر یې ماتېږي. د کورنۍ غړي د دې پر ځای چې د ټپي ماشوم سر په یو بنداژ وتړي یا الکول پرې واچوي او صحي مرکز ته یې ورسوي، د زخم پر سر نسوار یا ایره اچوي، نور یې پرېږدي چې دا کار د ماشوم د زخم وینه دروي، خو مستقیم د ماشوم وینې ته میکروب ورداخلېږي چې بیا د نورو ناروغیو سبب ګرځي.
دغه د اولیه کمکو بستې چې دي، یعنی دغه باید په هره کورنۍ کې دا موجودي، او هره کورنۍ باید د هر څه نه مخکې دغه وسایل په خپلو کورونو کې ولري، چې خدای مکړه بعضې وخت په کورنیو کې داسې پیښې رامنځته کېږي او یا خدای مکړه د چا لاس یا کوم ځای غوڅ کېږي، چاقو یا په دا نورو وسایلو کوم زخم یا، نو باید دغه اولیه کمکو بستې حتما په کور کې ولري. او دا مهمه نه ده که څوک په ښار کې ژوند کوي او یا په اطراف کې ژوند کوي، باید هر څوک په خپل کور کې کومکي بستې ولري.
نوموړی په کورونو کې د اولیه کمکونو بستونو په موجودیت ټینګار کوي او زیاتوي چې باید د کور هر غړی په دې پوه شي چې څنګه د دې بستو څخه استفاده وشي.
ډېر فامیلونه دي چې دغه بستې کورو کې لري او هر څه یې مجهزه دي، مونته داسې ځای کېږدي چې کله دغه پیښه رامنځته شي یا خدای مکړه څوک وسوځي او یا زخمي شي، بیا ورخطا کېږي او هغه هېره وځي او نهشي پیدا کولی، کله چې په یو بله تکه چې هغه میکروبي یا ناپاکه وي او یا همداسې نور، چې بالاخره هغه په یو بد درد او بد زخم اوړي، او بیا د هغې نه نو کوم څه فایده نشته، د کور کې هم لري هم کومه ګټه نه رسېږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې په اولیه مرستو بستو کې کوم وسایل شامل دي او څنګه ترې ګټه پورته شي، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی د عمومي جراحي متخصص ډاکټر محمد واصل صدیق څخه کړي، چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
ا
زیاتره کورنۍ او کې دغه د اولیه کومکی بستې شتون لري. دا به تاسو واضح کړئ چې د کوم وسایل دي
اولیه کومکونو. خو په خاصه توګه یو ایمرجنسی باکس یا فرست ایډ باکس په انګلیسي کې ورته یاد اولیه کومکونو باکس یو مشهور نوم ده په ټوله نړۍ کې. نو په دې کې هغه شیان چې یو کورنۍ ته ضرورت دي یا مثال په نورو ځایونو کې ضرورت کېږي فرق کوي. خو موږ صرف د کورنیو دپاره هغه شی چې یو کور کې ضرورت وي په اولیه کومکو باکس کې، مثلا د فشار آله ده، د تبې آله ده، او همدارنګه د پلس اوکسیمیتر ورته وایي چې هغه د خپله د تنفس ریټ یا د اکسیجن سویه په وجود کې ښایي، دا باید پکې موجود وي. او د دې تر څنګ بعضې اولیه د دواګانې چې مثلا هغه کورنیو کې چې یو څوک اقلا دې ته ترین شوي وي دا ضرور ده، ځکه چې موږ که هغه باکس کې هر شی واچوو نو د هغې د استفادې وړ هم باید یو څوک چې هغه وکولی شي چې څنګه ته استفاده وکړي. نو په دې کې خاص شیان دغه دي چې مخکې ما ویلی، او د دې تر څنګ بعضې مثلا د په کورو کې معمولا موږ چې ګورو روغتونونو ته ماشومان راځي، مثلا وایي دا ماشوم وسوځېده، یا فرضاً بعضې کسان راځي خویندې چې مثلا په اشپزخانه کې کار کوي چې لاس یې په چاړه پرې کړه، یا فرضاً داسې نور حادثات، یا مثلا یو ماشوم دی یو ځینې راولېږي څه دغه ورته کوي. اما په دې صورت کې دغه شیان چې په دې باکس کې موجود دي، مثلا د سوختګي یو ملهم باید موجود وي، یو سیروم دی چې سلین په نامه دی، هغه اقلا یو دغه یي چې کله دغه مشکل پیدا کېږي ماشوم سوځي هغې باندې ومینځل شي او هغه کریم پیول شي تر څو چې یو سنټر ته یا نږدې روغتون ماشوم انتقال شي. نو د دې د نامه نام څرګنده ده چې اولیه کومکونه په دې معنی چې ابتدایي کومکونه په هغه ساحه یا په کور کې ورته وشي، پس هغې نه هماغه مشکل چې پیدا شوی دی روغتون ته ناروغ انتقال شي.
ډاکټر صاحب د دغو بستو شتون به په کورنیو کې څومره ګټور تمام شي؟
ما مخکې درته ویلي په کورنیو کې هغه وخت ګټور تمامېږي چې موږ دغه ته ګستاخي ونهشي چې د معارف په ساویه باندې مکاتبو کې موږ ښوونکو ته ښوونځیو کې په پوهنتونو کې دغه تدریس وشي، ځکه دغه تدریس که د ابتدا نه شروع شي یعنی په ښوونځیو کې دا ډېر اسانه کار دی. که چېرته کومک وغوښتل شي د هر روغتونه یو ډاکټر مثلا یو ورځ دوه ورځې مکاتبو ته لاړ شي او دغه ورته تشریح کړي، بیا پس د هغې نه د دې شتون ګټه بېخي زیاتېږي، ځکه هغې اقلا پوهېږي چې مثلا دغه د سوي ملهم سره کوم استفاده وشي. یا فرضا یو لاس پرې کېږي، بعضې وخت داسې کسان موږ ته راځي چې هغه یو ځای وینې شوی اما دوی دومره کومک نشي کولی چې هغه دا د وینې ځای باندې یو ګوته کېږي چې د خوندیزي نه مخنیوی وشي. دی همداسې را روانې تر څو چې روغتون ته رسېږي په سل سی سي دوه سوه اته تر زر سی سي وینه دی ضایع کوي. اما که چېرته دوی ته ترنیم ورکړل شي چې مثلا دغه کوم ځای چې وینې کېږي حد اقل مثلا یو ګرو یا مثال یو لاشتک باندې دغه وینې شوي ځای پورته ساحه وتل شي چې جهاندې وینې هلته کم شي او تر څو چې یو مرکز ته رسېږي هغه خوندیزي نه جلوګیري وشي. یا فرضاً یو ماشوم دی یو ځینې راولېږي لاس یې ماتېږي، موږ څنګه وکولی شو چې د دې لاس د تحرکیت نه جلوګیري وکړو؟ هغې ته هغه یو رقم سپلیټ ورته وایي، سپلیټونه ورته کېدو، که چېرته سپلیټ نه وي یو تخته جوړه کړو، مقصد دغه لاس د یا پښه هر ځای چې دا د تحرکیت نه موږ مخنیوی وکړو چې هغه درد چې دومره زیات احساس کوي تر څو چې یو سنټر ته رسېږي د مریض ته کومک وشي. نو هدف د شتون تړلی دې پورې دی چې په هغه کور کې اقلا یو څوک د دې د استفادې په طریقه پوه شي. نو ښه طریقه به دا وي، زما پیشنهاد دا ده چې مثلا په مکاتبو کې ښوونځیو کې دا ترینینګونه واخیستل شي، شفاخانونو کومک وشي، او بالاخره کورنیو ته بیا کېدای شي چې نظر په هغه کور چې کوم موقعیت کې ده، دا هم دې پورې تړلی ده چې مثلا یو کور کې کوم شی زیات استفاده کړي. بعضې کورونه دي چې مثلا هغې د سوخ مواد مثلا گاز دی، د بعضو د سوخ مواد برق دی، د بعضو سوخ مواد مثلا لرګي دی، یا په اطرافو کې ژوند کوي کنه، دا بیا دې پورې تړلی دي چې مثلا په کوم کور کې کوم شی زیات، یعنی هغه ماشومان یا هغه کورنۍ د کوم مشکل سره زیات، یعنی فیصدي زیاته ده چې مثلا یا ماشومې راولویږي، امکانات د ژوند په کومه سطحه دي، یا فرضاً د سوختګي نه جلوګیري وشي، کوم شیانو نه د استفاده کوي چې مثلا هغه سیف دي که نه دي، داسې فرق کوي.
ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. قدر منو دوستانو داود دیوانی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موراند کړل تر بیا خو وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خوګور دن کو سلام څلور کیلو غنم او یو وچه روډۍ دا به هم تاریخ یادوي از دا کون کی به د تاریخ په کتاب کې لولي د خبرونه په پایل کې هغه خبر در اورو چې هم دا غوسه ورسې
خبر وای چا چې لملت سره د کار او خدمت ودی کړی وي اغه ټول یاد فراموشي په مرزخته شوی دی. خبر زیاتوي چې لملت سره واده کون کې هر څومره په خپلو ذهنونو فشار راوړي دا نو یادېږي چې څه واده یې کړی و چې اوس یې عملي کی. لا همدې عمله خبره اماغه زړه په زړه ده لا چې لاغې هم خرابه ده. خلک وایي کاشکې مو ټول واده کوونکي چارواکي په کوم هیواد کې له تداوۍ لاندې نیولي وای که حافظه بیرته فعاله شوې وای او کړې وعدې ورپه یاد شوې وای.
اوس چې نه کار شته او نه امنیت نو خلک هڅه کوي بهر ته ځان وباسي. له همدغسې یوې کیسې مو خبرو.
ګوره هغه مایا بچو چې څنګه ورسېدی د موږ په کار به پیل کوي.
پلاره ته بېغامه اوسه، دومره ژر به مو کار پیل کړم چې میاشت وروسته به له خیره سره په جرمني کې. نور څه وایې؟
ژوندی اوسې بچو، اوس دې تا خدای په خیر ورسوي.
ګوره هغه مایا چې د خمټ پلار یوازې ونه غواړې.
نه نه دا څه وایې، ته به خامخا ورسره ځې. یوازې به یې ولې غواړم؟
ښځې که یوازې وغوښتم او که له تا سره، خدای و خبره مې واوره چې څنګه ورسېدم بله ښځه به کوم.
پلاره کله تا په جرمني کې څوک کوي او که نانځکه کوې؟
لورې ټوکه یې مه ګڼه، چې له جرمني نه یو لیک دلته راولېږم نو د نجونو به باران وشي راباندې. دلته په اروپا پسې د خلکو سترګې وځي، دا نه ګوري چې ځوان دی او که زوړ دی، مقصد ورکوي.
په بهر پسې دې سترګې ووتې خو تا څوک په بلام نه وهي. اوس ځان جرمنی جرمنی مه راته کوه.
پلاره وری نه لالو؟
او زه چې حلالی کو.
وری څه ته لالوئ؟
زوم ګله تا ته یې لالو.
څه کوی، هر څه مو چې پاخه کړي هماغه صحیح دي.
نه زویه، وری څه شی ده؟ کاشکې مو پسه درلودی. زوم هم یې څه پردی سړی خو نه یې؟
خیر وسې، پرون مې ترور سیرلی راته حلال کړی و، نږدې و په ډېرو غوښو خوړلو یې وژلی وم.
ځه موږ دې نه پې وژنو، یوازې پې مړوو دي.
زه خو وایم چې دې ته هېڅ حاجت نشته. شپې ته مې د کاکا مېلمه یم، هغه لکه چې پسه حلال کړی راته.
نو ته څه وایې چې زه دې د کاکا نه کم یم، خامخا یې درته حلالوم.
ځه نو ډېرې خبرې مه کوئ، ژر یې حلال کوي چې پوخ شي.
سمه ده ښځې، راواخلئ تبلونه او چړې.
ګوره واده به دې بیا په جرمني کې کوو. ښه
ښه په سترګو.
څنګه دې وکړه، پیسې دې پیدا کړې او که نه؟
او ځمکه مې ورته خرڅه کړه، سبا ته یې پیسې ورلیږم.
ځمکه دې ولې خرڅوله؟ اولادونه به دې بیا څه کوي؟
او ښځې، که ژوند و اولادونه مې جرمني ته ځي، دا یو جریب ځمکې ته یې نه کښېنوم.
خوښه دي نو، زوم دې لا تر اوسه په ترکیه کې دی.
او ویل یې چې پیسې مې خلاصې شوي دي، که نه جرمني ته د تلو مې ډېر کارونه خلاص شوي دي.
په همدې پیسو به دې خپل زوی لېږلی و.
زوم مې ښه دی، پې وېرېږم چې زوی مو چېرته پاتې نه شي.
پلاره لږ ژر یې ور ولېږه چې بیا مونږ هم ژر ور وغواړي.
سبا ته یې ورلېږم. لورې
لورې، یو خو دې تا په جرمني پسې سترګې ووتلې، خیر یې غواړه چې خیر دې په څه کې دی؟
مورې خیر مې غوښتی دی، خو اوس مو د خدای ژر جرمني ته ورسوي.
وسړیه د غمي خو دغه دی دوه کاله په ترکیه کې تیر شوه چې دا کار ولې نه خلاصېږي؟
څو وایم نو خایت مشکلات بوي
پلارا غمای په ترکیه کې لیونه شوی اوس په علی آباد روغتون کې بستر ده
وای هم ورای لاړه امن ځکه او روپۍ هم په کور کې راته پاتې نه شوې اوس به څنګه کوو
اوس به یې داسې کوو چې ځان به په لیونتوب ورته ووهم چې د لیونیانو کوټې ته مې ور پرېږدي بیا به یې هلته داسې ووهم چې ورای به صحیح سلامت پیقای کړم ځمکه ورای لور د جرمني بچی
وزیر صاحب سره مو مرکه درته کړې ده وای اوری چې له فعالیتونه خبر شي
وزیر صاحب څومره وخت کیږي چې وزیر شوی
تقریبا اته میاشتې کیږي
ډېر ښه تر اوسه مو څه کارونه کړي دي
په قوانینو مو بیا له سره یو کتنه وکړله
نور
قراردادونه مو بیا له سره وکتل او مو څېړل چې په کې څه غلطي او خیانت نه وي شوی
بس همدا کارونه مو وکړل
نه پلانونه مو هم بیا له سره وڅېړل چې په کې څه کمای زیاتای نه وي شوی دا کارونه به ښایي تاسو ته ډېر واړه او بې ارزښت ښکاري خو په حقیقت کې دا ډېر لوی کارونه دي ځکه یو وزیر ته چې د خپل کار مربوط قوانین نوی معلوم د وزارت مربوط قراردادونه یې نوي مطالعه کړي د پلانونو له زور او زیر نه خبر نوی نو هغه به په څه ډول د خپل وزارت کارونه او فعالیتونه تنظیم کړي ځاته ووایه
نو په اتو میاشتو کې
تاسو ته به شاید اته میاشتې ډېره موده ښکاره شي خو د یو فعال وزیر لپاره دا ډېر کم وخت دی او موږ غواړو قوانین قراردادونه او پلانونه یو ځل بیا له سره مطالعه کړو او ښه غور پرې وکړو چې خدای مو کړه چېرته پکې څه خرابي پاتې نه شي
نو چې یو ځل مو بیا مطالعه کړل بیا به څه کوئ
بیا به څه کوو
او بیا څه کوئ
بیا نو هغه وخت دا پرېکړه کوو چې څه وکړو ځکه هر وخت خپلې غوښتنې لري او موږ هم هڅه کوو چې د وخت له غوښتنو سره سم خپل کارونه پر مخ بوزو
تاسو ګمان نه کوئ چې په دې ډول به هیواد له پرمختګه پاتې شي
نه همدا په خپله یو غټ پرمختګ دی چې لګیا یو هر څه له سره مطالعه کوو او څېړو یې
اوس څه کار کوئ
اوس
هو اوس
اوس په تعرفو کار کوو
څه ډول
هماغه ډول
پونه شوم
وبخه چې نور د خبرو وخت نه لرم مرکه بند
پوډریانو هم لوی سرتا سری ګون جوړ ک دا چې ولی جوړ کړای د ګون له رئیس نه واوري
نچه ورز پا ورز دهیوان حالات پا خرابین دوری نموک پودریانو هم تصمیم ونیو چه دخپل وطنی مسئولیت دادا کولو لپارا لپل سختان راوزو او ده میرویس میدان دپل پر دگر خپل موجودیت اعلان کرو دانده لپارا موک ده یوگون ده جونولو ضرورت احساس که او ده طولو وی خووی دو بی حال او پا حال پودریانو ده غود اکثریت پا موجودیت او مشورمو ده مینی خدمتگرانو گون جون او د بنسر د برمو د میرویس میدان د پلپ پارک کې خودا موږ له حکومت څخه غواړو چې ډېر ژر دې حکومت موږ ته پرېږدي ځکه دوی ناکام دي موږ پوډریان ټولو هیوادوالو ته ډنډ ورکوو چې د دوی خدمت به کوو او په هیواد کې به سوله ټینګوو ځکه پوډریان د سولې طرفداران او د جنګ مخالفین دي هیوادوال کولی شي د موږ د دغې ادعا ثبوت د میرویس میدان پله د پوډریانو په لویه اجتماع کې وګوري چې په سلګونو او ان زرګونه پوډریان په څومره ارامه سلحمیزه او له لورینې ډکه فضا کې د پوډرو د وهلو په چارو بوخت دي موږ پوډریان حکومت ته خبرداری ورکوو چې که د موږ وړاندیز پامه وغورځوي نو د ټول ټولو بدو عواقبو مسؤلیت به د دوی په غاړه وي، ځکه په دې ټول خبر دي چې د میرویس میدان د پله په پوډرې اجتماع کې هر ورځ د پام وړ زیاتوالی راځي او ټول هغه بیکاره او مفلس ځوانان چې حکومت بیکاره کړي او یا هم کار نه ورکوي د غم غلطولو لپاره د موږ پوډریانو له اجتماع سره یو ځای کېږي او لرې نه ده چې پایتخت پرته له کوم فوزي او یا کودتایي اقدام څخه د پوډریانو لاسونو ته ولویږي. په آخر کې وایم، ژوندی دې وي د پوډریانو د ملي خدمتګارانو پیاوړی ګوند.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، یاسمین حکمت او حیا وریاخل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندوز یو، خوست یو، کندهار 22 او جلال آباد 4.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو